رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې شپږمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د تازه څرګندونو په حق لیه وضاحت غوښتي. په دې باره کې هم رپورټ لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا او د واشنگتن د پالیسیو ترمنځ اختلاف دی. تیر اونۍ د کابینې په یو غونډه کې ولسمشر ټرمپ په تفصیل د افغانستان د حالاتو په باب خپل نظریات بیان کړل. هغه په خپلو خبرو کې په یو برخه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل سم وباله او ویل چې هغه هیواد باید روسیا او پاکستان جګړه په هغه هیواد کې باید روسیا او پاکستان جګړه وکړي، نه امریکا. مرمن رحمانی امریکا جغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو څخه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده.
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د وضاحت غوښتنه کړې د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته.
لمرمن رحمانی سره د امریکا جغ بشپړ ځانګړي مرکه پراتلونکو ورځو کې خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې او د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو ترمنځ د حکومت د ځینو ادارو د بندیز پر سر خبري بې له کومې نتیجې پاتې رسیدلې دي. د خبري بنن بیا پیل شي. د شنبې په ورځ د ډیموکراتانو سره د مذاکرات په مذاکراتو کې د حکومت استازیتوب د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس کوي. د دې مخکې د کانګرس ډیموکراتو استاز ویلي چې د حکومت د تړل سو برخو د بیرته فارولو لپاره به د سپینې ماڼۍ سره په هیڅ ډول معامله کې د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو بودیجه ورنکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ناوخته د کانګرس له مشرانو سره له دوهم ځلې کتو وروسته ویل مذاکرات شوو، خو تر هغه چې د سردي دیوال بودیجه ورنکړل سي حکومت به تړلې وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امکان لري د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې بلا هم تړلې وي. برابر 8000 حکومتي ماموران او فدرالي کارکونکي په کور ناست دي. د اختلاف اصلي وجه دا ده چې ټرمپ د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارد ډالر غوړي، خو دیموکراتان ورسره نه مني. د بلې خوا د واشنگتن پوسټ ورسپانې رپورټ ورکړی چې ټرمپ خبرداری ورکړی امکان لري د کانګرس د منظورۍ پرته د دیوال د جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په ملي کچه د بیړني حالت پیلولو سوچ وکړي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران د بارنو چار وزارت مرستیال سید عباس عراقچی پرون د شنبې پرز په کابل کې د خپل سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی سره کتلی دي. د ولسمشر ماڼۍ د شنبې پرز په ویلامی کې ویلي چې عراقچی له طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د ورستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته راپورټ ورکړ او د افغان حکومت په رهبرۍ او ملکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد د دوام ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د دولت په دولت د هر اړخیز وړوکو پر ارزښت د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پر پروسې او له چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په تیره یو میاشت کې ایراني چارواکو د وسلوالو طالبانو سره دوه ځلې کتلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بنگلاديش د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د ورستیو انتخاباتو د نتیجو پر ضد د سیاسي مخالفینو چې احتجاجونه پیل کړي دي پر ضد بریدونه دي بند کړل سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ادارې د دسمبر د 13 نیټې د انتخاباتو په وخت کې له انتخاباتو نه وروسته او مخکې له دې نه د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو د غړو په مخالف له تاوتریخوالي نه ډک زاپلو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مخالف ګوند غړي چې ادعا کوي د بنگلاديش عوامي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده او مطلق اکثریت یې ګټلې ده، لارو کوڅو ته راووتل او په احتجاج لاس پورې کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د حکومت د مخالفینو او اقلیتونو د غړو د لادرکه کېدو، زورونو او بل محاکمین د بند کېدو په ګډون د فاجیو د ګڼ شمېر د کسانو د ټپي کېدو او په پراخه پیمانه د ډارولو په باره کې ورته باوري رپورټونه رسیدلي دي.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې د لوبغالي ته په لار د شنبې په ورځ سهار وختي د ډزو په یو پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي. پولیس ویل دي چې په دې پیښه کې د شکیلو مشکوک کسانو پسې ګرځي. د استرالیا مقامات ویل دي چې نور د ماجرون لپاره چې کوم مرکزونه جوړ کړي هغه به وتړي او ویلي چې دغه مرکزونو ته نور اړتیا نشته، ځکه چې د دې هیواد حکومت توانېدلی چې د غیر قانوني ماجرو د ورتګ مخنیوی وکړي. د استرالیا د ماجرونو د چارو وزیر ډیوډ کولمن وویل دغه مرکزونه تړل سوي ځکه حکومت توانېدلی چې خپل سرحدونه کنټرول کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثار د تنظیم او بیا چلولو او په ملي ژبو د نړۍ د مهمو تاریخي آثارو د ژباړې لپاره پرون د مشهور افغان مورخ او څیړونکي محمد حسن کاکړ په نوم تاریخي بنسټ په کابل کې پرانستل سو. د دغه بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دشمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅه کوي، دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. په دې باره کې د کابل څخه د ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د ستر مورخ سیډونکو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ تاریخي بنسټ د شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ښاغلي کاکړ د بنسټ د مسؤلینو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. جمهور رئیس غنی په دغو مراسمو کې وویل د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره د دغه هیواد لرغونی تاریخ ته پاملرنه ضروری ده او زیاته کړه چې افغانستان په ماضي کې د آسیا فرهنګي، سیاسي او اقتصادي څلورلارې وه او دا موقعیت باید یو ځل بیا ترلاسه کړي. ښاغلي غنی د افغانستان د خیراتلونکي لپاره د تاریخ پر پوهیدو ټینګار وکړ او ویل
هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو. مشهور قول دی چې هغه خلک چې تاریخ نه زده کوي تاریخ تکراروي. د کاکړ بنسټ او پوهانو خصوصا ځوانو محصلانو هدف باید دا وي چې د تاریخ د تکرارولو مخه ونیسي. د ښې آیندې د لرلو او د ترخو پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره پکار ده چې په خپل تاریخ باندې پوه شو.
جمهور رئیس غنی پوهان کاکړ د نوې میتودولوژي په اساس د افغانستان د تاریخ لیکنې بنسټګر وباله او ویل چې ښاغلي کاکړ په پښتو ژبه کې د تاریخي علمي مفاهیمو په رامنځته کولو کې ځانګړې ونډه لري. د کاکړ تاریخي بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دښمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅې کوي، د دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال په دغو مراسمو کې وویل چې د کاکړ په تاریخي بنسټ کې به د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثارو د تنظیم او بیا چا پاولو سربیره په ملي ژبو د افغانستان په اړه د نړۍ د مهمو کتابونو ژباړې هم وشي.
د بنسټ یو هڅه بداوي چې د تاریخ لیکنې او تاریخ پوهنې په اړه هغه اکاډمیک دقت او رښتینولي چې پوهان کاکړ په خپلو لیکنو کې په پام کې ساتله لا پسې پیاوړي کړي او په څېړنه کې معتبرو سرچینو نه پلوي او رښتینولۍ ته پام وسه. کاکړ تاریخ بنسټ به د تاریخ او نورو ټولنیزو پوهنو په برخه کې د ځوان نسل د روزنې او هڅونې په پار د تحصیلي بورسونو او جوایزو د ټاکلو لپاره ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړي.
پوهان محمد حسن کاکړ په 1928 عیسوي کال کې د لغمان ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې زیږیدلی و او د اتاتیا کلو په عمر په 2018 کال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات او په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. ښاغلي کاکړ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانستان د معاصر تاریخ په اړه زیات شمیر کتابونه او مقالې لیکلي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وینا او د واشنگټن د پالیسیو ترمنځ اختلافات شته. میرمن رحمانی امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو څخه د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په باب وضاحت غوښتی دی.
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لمړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړي، ځکه د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته. تر اوسه د جګړې د ګټلو او یا نه ګټلو په اړه دا هغه موضوع ده چې جمهور رئیس ترامپ یې له خپلې کابینې پوښتي. خو په افغانستان کې جګړې ته چې راشو، موږ ټول پوهیږو چې دا د افغانانو خپل منځي جګړه نه ده. موږ د نړیوال ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، او زموږ ځواکونه هره ورځ پراخه قرباني ورکوي. هیله من یم چې دې جګړې ته د حل لاره پیدا کړو. واضح ده چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی، او له بده مرغه چې دا جګړه زموږ په خاوره کې روانه ده. د جهاد او پخوانی شوروي اتحاد د ماتې په اړه چې تاسو مخکې وویل، دا وایم چې موږ په خپل جهاد ویاړو، کوم چې زموږ هیوادوالو د سړی جګړې پر مهال د نړیوالو متحدینو په همکاري د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې وکړ. او زه د متحد ایالاتونو له همکاریو چې د سړی جګړې پر مهال یې موږ سره وکړي مننه کوم.
I am hopeful for a peaceful Afghanistan in the near future.
زه په نږدې راتلونکي کې یو سوله ییز افغانستان ته هیله من یم، ځکه دا د خلکو غوښتنه ده او دوی له دې اوږدې جګړې ستومانه شوي دي. خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې یوازې د قرارداد ترلاسه کول مهم نه دي. سوله باید یوازې د ټوپکونو د ایښودو په معنا نه وي، بلکې داسې چاپېریال باید رامنځته شي چې خلک له ویرې پرته په وقار او د بشپړو حقونو په درلودو سره چې دوی یې مستحق دي ژوند وکړي. له همدې امله موږ هیله من یو او ژمن یو، دا د خلکو غوښتنه ده، او هیله من یو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې هوکړه ترلاسه شي چې ټول افغانان ځانونه پکې سهیم وګڼي، او داسې سوله وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
او د هم نړیوال رپورټونه. استرالیا د مهاجرو له نهو توقیف خانو څخه دوی تړلې دي. حکومت وایي د سرحد د ژغورنې له پالیسۍ څخه دا یو ملاتړ دی. وزیران وایي دغو مرکزونو ته نور ضرورت نسته، ځکه دوی د سیاسي پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. اکثر سیاسي پناه غوښتونکو د کښتۍ له لارې دغه هیواد ته د رسېدو په وخت کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کاوه. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د استرالیا د توقیف کولو شبکه د تیښتې او د لوږې د اعتصابونو په ګډون یو نارامه تاریخ لري. یو بې نومه سیاسي پناه غوښتونکی د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې د ینګ هیل بلوا په باره کې نو وایي:
That's what's going on now in detention center. They smashed the whole place, they burned it down. That's younger held detention center.
دا هغه څه دي چې د توقیف مرکز کې روان دي. د ټوله سیمه ګډوډ کړي ده او دوی ورته ور واچو. دا د ینګ هیل د توقیف مرکز دی. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یو بندي د ځانمرګي برید کوشش نه وروسته د پرت ختیس پلو ته په 95 کیلومترۍ کې د مهاجرو په یو مرکز کې بلوا شوی و، لیکن حکومت په ملبورن کې دغه مرکز بندوي. په داسې حال کې بل به د روان کال په آخر کې په سیډنی کې وتړل شي. مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت وایي د دوی په کوششونو کې د دغه مرکزونو تړل مهم دي چې غواړي د استرالیا سرحدونه وژغوري، او د مخالف کارګر ګوند برخلاف چې قدرت یې له لاسه ورکړی دی. د مهاجرو د چارو وزیر ډیوډ کولمن انو وایي:
These immigration detention centres have been closed and are able to be closed because this government has got Australia's borders under control. Labor opened 17 detention centres.
د مهاجرو د توقیف کولو دغه مرکزونه تړل شوی دي، ځکه دغه حکومت د استرالیا سرحدونه کنټرول کړی دي. د کارګر ګوند د توقیف کولو 10 مرکزونه پرانستي وو. موږ 19 مرکزونه تړلي دي. مګر د سیاسي پناه غوښتونکو د منابعو د مرکز غړي نوشین مقدم ټینګار کوي، حکومت مازی د بندیانو په انتقال سره تیرستنه کوي او په نورو مرکزونو کې ظرفیت زیاتوي. مقدم خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
It seems as though people will be shuffled along to other detention centers. It's not solving any problems.
دا ښکاری چې خلک د توقیف په نورو مرکزونو کې ګډ وټ کوي او دا هیڅ ستونزه نه حلوي. د استرالیا سمندري قواوو ته د 2013 کال نه راپدې خو امر شوی دی چې د مهاجرو کښتۍ بیرته وګرځوي او منتقدین وای د بین المللي قانون له مخې دغه پالیسي غیر قانوني ده. هغه سیاسي پناه غوښتونکو ته چې د سمندر له لارې استرالیا ته ځانونه رسوي خبرداری ورکړل شوی دی چې په دغه هیواد کې به ورته د اوسېدو اجازه ورنه کړی شي. د استرالیا د مهاجرو په کمپونو کې اوس 1250 تنه مهاجر بندیان دي. د دغو بندیانو اکثر د ایران، د نوي زلاند او ویتنام دي. په 2013 کال کې په دغو کمپونو کې 1000 تنه بندیان وو. په سلګونو مهاجر د نورو د ټاپو په کیمپ کې دیره دی چې کانبیرای تمویلوي. له جنوبي شرقي آسیا نه په 1992 کال کې د کښتیو څپې رامات شوې او د دې په عکس العمل کې په استرالیا کې هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې اعتباري ویزې ونه لري په اجباري توګه بندیان کېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. پاکستان او ترکیه موافقه کړې چې د افغانستان سره درې اړخیزه غونډه جوړوي. د ترکیه جمهور رئیس ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په هکله خبرې وکړي. غونډه په ترکیه کې جوړیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د همکار الیاس خان پر رپورټ کې واوري.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د دوی هیواد با د افغان جوړجاړي عمل لپاره د ترکیه، پاکستان او افغان مشرانو یو درې اړخیزه غونډه رابلی.
Istanbul summit, Afghanistan, Pakistan, Turkey summit. We hope that these summits that continue where they left off.
دا خبره د ترکیه صدر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بیګا د ترکیه پایتخت انکارا کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې کړی ده. وزیر اعظم عمران خان د ترکیه په ډومبي سرکاري سفر انکارې ته د یو اعلی پلاوي سره تللی و. د اردوغان وینا وا چې دا درې اړخیزه غونډه به د ترکیه د مارچ عمومي ټاکنو نه وروسته په استنبول کې کیږي او دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی دته دې غونډه کې د ګډون کولو یقین ورکړی دی. ترک صدر د پاکستان سپریم کورټ لخوا پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن گولن ڈلا ترہگر ڈلا گرزول باندې د پاکستان حکومت او د اولسو شکریہ ادا کړه. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وا
پیپل اف افغانستان هاف بین سفرنگ فور اولموست اوور 3 ڈیکیڈز اٹس ٹائم دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینی ون ہو کین ہیلپ ان برنگنگ پیس دیر پاکستان ہز الریڈی بین ہیلپنگ ا ڈائیلاگ بٹوین دی طالبان اینڈ دی امریکنز.
چې افغان اولس د 13 دریو لسیزونه اغیزمند دي او وخت راغلی دی چې نړیوال ورولی او هر څوک چې کولای شي دې جنگ زپلی هیواد ته امن راوستو کې روڑاندی شي. د دې ویناوا چې دې لړکه پاکستان د اوړاندې نه د امریکای او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرسته کوي خو زیاته کړه چې دې د پاره بټول متعلقه ډلو او ګوندی هیوادونو ته نورې مضبوطی حاصل قبول وي. د تما سرګند کړه چې دا درې اړخیزه غونډه به د افغان امن پروسه کې مددگار ثابت شي. په دې موخه دواړه مشرانو ژمنه سرګند کړې چې دوی به خپل دواړه اړخیزه اقتصادي، سماجی او ستراتیژیکی اړیکی نور مضبوطوي او دواړه با په ګډه سره راګر ډلو په شمول د ISIS او فتح الله ګولن ډلې پر ضد جنگ کوي. د وزیر اعظم بیناوا چې پاکستان د ترکیه په سوریا کې د IS پر ضد جنگ کې پوره پوره ملاتړ کوي او زیاته کړه چې IS ډله افغانستان ته هم ننوتې ده او دې ډلې نه د پاک افغان پولیس سره پرتې په خوانی قبایلی سیمو ته هم خطر روړاندې شوی دی. خو زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو ترهګرۍ ته ماتې ورکولو کې د ستاینې وړ کار کړی دی او ترهګرۍ ته ماتې ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د شاتو یا اصالو تولیدات 15 او یا پسولی کې زیات سوي دي. ویل سوي چې سږ کال په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید سوي دي. په سیمه کې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی د رپورټ له مخې مسؤلین کوشش کوي چې د شاتو مچۍ لپاره مصنوعي باغونه او حتی ځنګلونه جوړ کړي.
پنځه دیرش کلن احمد الله د شاتو د مچیو پر هغه نسل پسې خپلې ډېرې هیلې تړلې دي چې څو میاشتې مخکې له سعودي عربستانه راوړې. وایي د عادي مچیو په پرتله حاصل او د نسل ډېرېده څو چنده دي. هغه له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د شاتو د مچیو پالنه کوي. وایي حاصلات یې له پخوا ښه شوي.
د هماغه عربي نسل اوس شروع شو پکې. اوس په دغه ټیم کې اوس وګوره زموږ نورې بکسې درته خلاصې کوم دومره نفوس نه لري. د دې نفوس وګوره اوس دومره ډک دي ماشاءالله. اوس هم په دغه ټیم کې نه پرېما دا مچۍ ده شپږ پرېما بچۍ لري.
وایي د ژمي موسمې د مچیو لپاره مرګونه دی ځکه ګلان نشته او ګڼ پارمدارانې له مجبوري ورځې د ډیورن له کرخې هغه غاړه اړی چې حاصلات یې د هغه هیواد په نوم پلورل کیږي. دا په جلال آباد کې د شاتو د پروسس تر ټولو لویه فابریکه ده. خاوند یې وایي که بازار یې تود وي نو هره ورځ تر 3.5 کیلو خالص شات پروسس کولی شي. خو په وړاندې لویه ننګونه د ژمني موسم د ګلونو نه موندنه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر له بنګله دیشي چارواکو څخه غواړي چې هغه ګوندي پلویان وځپي چې د دغه تاوتریخوالي او د هیواد د تازه وخت د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د سیاسي مخالفینو د احتجاج په خلاف د مرګانوی حملو تر شا دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو ادارې د دسمبر د 13 نیټې د انتخاباتو په وخت کې له انتخاباتو نه وروسته او مخکې له دې نه د بنګلاديش د سیاسي مخالفانو د غړو په خلاف له تاوتریخوال نه ډک ځپلو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مخالف ګوند غړي چې ادعا کوي د بنګلاديش عوامي لیګ حاکم ګوند په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده او مطلق اکثریت یې ګټلی دی لارو کوڅو ته راووتل او په احتجاج یې لاس پورې کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د حکومت د مخالفینو او اقلیتونو د غړو د لادرکه کېدو ځورونو او بل محاکمې نه د بندې کېدو په ګډون د فاجعو د ګڼ شمېر د کسانو د ټپي کېدو او په پراخه پیمانه د ډارولو په باره کې ورته باوري رپورټونه رسېدلي دي. دغه اداره وایي له دغو رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د قانون د تطبیقولو د مامورانو په ګډون د حاکم ګوند فعالانو په غیر متناسبه توګه له ځپونکو اقداماتو نه کار اخ. د دغې ادارې نطاقه راوینا شمداسانی وایي په مسلکي مطبوعاتچیانو د بشري حقوقو په مدافعینو سیاسي مخالفینو او د حکومت په انتقاد کوونکو باندې د خبرو کولو محدودیت لګول شوی دی. د امریکا غږ ته ویلي رپورټونه وایي د انتخاباتو د کمیسیون او د بشري حقوقو د ملي کمیسیون په ګډون د بنګلاديش موسسې په کافي اندازه بې طرفه نه دي. شمدا ثانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are stressing that it is very important for means of redress, as you suggest, legal means of redress, institutional means of redress, to be made available to the people in order to express their grievances and to avoid a further
لکتاسه چې پیشنهاد کړه د ممکن په دې باندې زور اچو د اصلاح د وسیلو لپاره دا ډیره مهمه ده. د اصلاح کولو قانوني وسیلې او د سمولو موسسه باید د خلکو پر مخ اخلاص وي چې د دوی له لارې خپل شکایتونه څرګند کړي او د نور تاوتریخوالي مخه پرې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې له چارواکو نه وغوښتل د انتخاباتو پورې مربوط د بشري حقوقو نه د نورو سرغړونو او د تاوتریخوالي د ټولو اقداماتو په باره کې دي چټک او بې طرفه تحقیقات وشي. دغه اداره وایي د هغه چا سره باید بیل سیاسي ارتباط نه حساب کتاب وشي چې د دغو سرغړونو مسؤل وي. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی د بشري حقوقو د مدافعینو د بنګلاديش د مدني ټولنې د نورو غړو لپاره فضا تنګه شوې ده. دغه اداره وای د دوی د بیان ازادي د سولې زو غوند او ټولنو جوړولو د حقوق ژغورنې ته باید پاملرنه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په کابل کې د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنو کې هغوی ته د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه هم معلومات ورکړي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ را لېږلی.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن د شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا کتنو کې د نورو علاقه وړ مسلو تر څنګ په ایران کې تېر اونۍ د طالبانو له استازو سره د ایران د حکومت د استازو د خبرو او تماسونو په اړه هم د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامه کې ویل شي دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د چابهار بندر څخه د غوره استفادې د سرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړې دي. ارګوی د ایران د بهرنی چارو وزارت مرسیل د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه هم جمهور رئیس غنی ته راپور ورکړی او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد د دوام ډاډ ورکړی. د افغانستان د اجرائیه ریاست د وین مرسیل امید میسم هم وایي چې ښاغلی عراقچی د عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د خبرو په اړه هغه ته معلومات ورکړي.
د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار وکړ چې هغوی د شفافو عادلانه او سرتاسري ټاکنو څخه ملاتړ کوي او همدارنګه ښاغلي عراقچی د طالبانو د اساس سره د ایران د خبرو پاړه چې څو ورځې وړاندې د ایران په اسلامي جمهوریت کې شوي د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغو خبرو څخه خبر کړ.
د
اجرائیه ریاست د وین مرسیل ویل چې ایراني پلاوی ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړی چې طالبان سره د ایران تماسونه د سولې خبرو ته دغې ډلې د هڅولو لپاره ترسره شوي دي. اجرائیه ریاست د وین مرسیل ویل چې په سیمه کې هر هیواد د افغانستان سوله او جنگ کې رول لوبولی شي.
هر همسایه او هر کشور،
هر ګاونډی او په سیمه کې پروت هر هیواد کولی شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. زموږ تمه ده چې دا هڅې د دې لپاره وسی د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه تر ډیره د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې خپل مثبت رول ولوبوي. موږ په افغانستان کې سوله د ګاونډیانو، سیمې او نړۍ په ګټه وینو.
کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال د سفر د مخه د دغه هیواد د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني هم تیره اونۍ کابل ته سفر کړی و. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د طالبانو او د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان د اساسو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. خو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په سعودي عربستان کې د کومې غونډې د جوړېدو په اړه بېخبري ښودلې او ویلي دي چې که سم د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ یوه غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو طالبانو وین ویل چې د غونډې د ځای او نیټې په اړه لا معلومات نه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د لسو ورځو په موده کې د دوه لوړپوړو ایراني چارواکو سفر په اړه وایي چې ایران غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو د بهیر څخه شاته پاتې نه شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي چې دا ډول هڅې د سولې خبرو په اړه د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې مرسته هم کولی شي.
یو تعداد جهادي تنظیمونه په ایران کې منځته راغلل، هلته دوی تمویل شول، تجهیز شول د جهاد په وخت کې او تر اوسه پورې هغه لایق او رابط ساتل شوي دي. اوس دا د سولې بهیر ګړندی شوی دی. ډېر ملکونه په دې قسمت کې غواړي چې حاشیه کې پاتې نه شي او د دغه قضایاو په متن کې حداقل حضور ولري. له دې جملې نه ګاونډی هېواد ایران مخصوصا دې قسمت کې ډېر لیوال دی چې دوی په نظر کې ونیول شي، د دوی ګټې په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه محمد ناتیکی وایي ایران غواړي د سولې په برخه کې ونډه ولري.
حالات داسې دي چې هیڅ یو هیواد هم په ځان له سر د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته د حل لار ولټوي. د همدې له امله موږ د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو غوښتنه کوو.
د افغانستان د سولې ټینګېدو په هڅو کې د تیر میلادي کال په وروستیو کې هغه مهال چټکتیا راغله چې کله د امریکا حکومت زلمی خلیزاد د افغانستان د پخلنې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.